آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. نن جمعه ده، د 1401 کال د جدې د میاشتې 14 ده چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې 14 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. یو امریکایي سناتور ویل دی چې امریکا دې د پاکستان سره د آزاد تجارت موافقه وکړي چې طالبان د سولې لپاره خبرو ته آماده کړي. د امریکا په سنا کې د شمالي کرنانا سناتور لینډسي ګرام د چې د ولس مشر ټرمپ نږدې همکار ګڼل کیږي د سینن سره په امریکا کې د امریکا حکومت ته مشوره ورکړې ده چې که پاکستان طالبان د سولې مذاکرات ته رضا کړي نو امریکا د پاکستان سره د آزاد تجارت یو موافقه وکړي. ښاغلی ګرام وویل چې که پاکستان د طالبانو سره په خبرو کې مرسته وکړه نو امریکا دې بیا خپله ټوله توجه د اسلامي دولت د ډلې په ختمولو مرکز کړي. سناتور ګرام په دې ورستیو کې افغانستان ته سفر کړی دی. هغه سینن ته وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. هغه زیاته کړه که پاکستان ورسره د طالبانو په لړ کې مرسته وکړه نو بیا به امریکا هلته تراګري او داعش ختموي. ښاغلی ګرام په مرکه کې دا هم وویل چې ولسمشر ټرمپ د بارانۍ پالیسۍ نه خوښ دی او د ایران، سوریه او شمالي کوریا په اړه د هغه د تګلارې ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی د پنځشنبه په ورځ د جمهوري ریاست کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. دغه ملاقات یو ورځ وروسته لاغه سوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا په هڅو انتقادونه کړي وو. د امریکا او افغان چارواکو د امریکا ژغ ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې جنرال میلی او اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په ملاقات کې په افغانستان او سیمه کې د امریکا د ستراتیژۍ پر مثبت اغیزو خبرې کړي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د ویان مرستیال سمی معرف په ټویټر پیغام کې لیکلی دی چې جنرال میلی ویلي دي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ بین الافغاني د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په افغانستان کې غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان ولسمشر ماړی ویلي دي چې امریکا د ځینو ډیپلوماټیکو څرګندونو په اړه د هغه هیواد څخه د پالیسیو د وضاحت غوښتنه کړې ده. د ولسمشر ماړی ویلي دي چې امریکا په رسمي پالیسۍ او څرګندونو کې توپیر لیدل کېږي نو ځکه یې له هغه هیواد له ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د سیمې په هیوادونو او په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند باندې ژغ کړی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې روانه جګړه کې زیات شکیل پاتې شي.
وی آر ټاکینګ ټو د طالبان، وی آر ټاکینګ ټو ا لټ اف ډیفرنٹ پیپل، بٹ هیئرز د تھنگ، بیکاز یو منشنڈ انڈیا، انڈیا از دیر، رشیا از دیر، بٹ وای از اٹ رشیا دیر؟
موږ د طالبانو سره خبرې کوو، موږ له ډیرو خلکو سره په خبرو بوخت یو. روسیا ولې هلته نسته، هند ولې هلته نسته، پاکستان ولې هلته نسته؟ موږ له 6000 مل لیرې هلته یو. ډونالډ ټرمپ پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې پر چې په ټلویزیون خبرده ټینګار وکړ چې په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخله لامله لمالي پلاوه شوروي اتحاد دیواله او هغه وبښله. امریکا کې څېړونکو په څېړنګ کې په دې هریان دي چې ټرمپ لومړی جمهور رئیس دی چې په افغانستان کې د روسیې د مداخله صحیح بللی. د پاکستان د پوز بیان جنرال آصف غفور په خپل یو مرکې کې ویل دي چې د پښتونخوا ولست د تراګری ضد جګړې کې ډیر ځپل شوی او ګیلې پر ځای دي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوز بیان د پښتون ژغورنی غورزنګ د لپاره نرمه لهجه کاروي. د دمونې وړ ده چې د پښتون ژغورنی غورزنګ د پیلېدونه ورسته جنرال آصف غفور څو ځلې د پښتون تاریخ ته د بدو عواقبو خبرداری ورکړی وو. جنرال غفور د پاکستان خصوصي ټلویزیون ای ار وای ته په یو ځانګړي مرکه کې د پی ټی ایم په اړه د پښتني په یو ځواب کې داسې وویل:
وو هرت ہوئے ہوئے ہیں، وو تکلیف میں رہے ہیں، تو ریاست چونکہ ماں ہوتی ہے، یہ کوئی اپیزمنٹ نہیں ہوتی کہ اب ہم نے ان کے جو زخم تھے ان پہ مرہم رکھنا ہے، ان کو روزگار دینا ہے.
د پښتونخوا ولس ناراضه دی، وطن مور وی او دا غوی په زخمونو به مرهم لګو. حکومت به هغه غوی ته کارونه ورکوي، د ژوند اسانتیاوي به ورته برابروي او که دوی د پی ټی ایم تر بیرغ لاندې خپل جایزي غوښتنې رامنځته کوي نو په دې کې کومه بده خبر نسته. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر محسن داوړ د پوز د بیان د سرګندونو په خبرګون امریکا ژغتول چې دا ډیره ښه خبر ده چې پوز ومنل چې د پښتونو سره ظلم شوی دی، خو یوازې منل معنا نه لري.
مون خو د مسلو حل غواړو، تش په خلقه دی وای نو په غی سره خو زمونږ مسله نه حل کیږي، نو مونږ د سټرګل د غی سره سر ترسی تش په منلو خو نه ده منی خو به خامخ خو د دې مسلو هوارول په کار دي. دلته د جنگ اختتام په کار دي، د جنگ ختمول په کار دي. او یسو پر هغه جنگ نه ختم شوی، دغه شانتې په زبانی خبرو باندې نه مونږ دوکه کیږو، نه مونږ په آرام کې نه. هو یو ښه خبره ده چې کم از کم دو تسلیم کړه چې زیاتې شوی دی.
د پاکستان د مهاجرت چارواکو ویلي چې د امنیتي دلایلو کبله افغانانو ته په ویډګرونو او په سرحدي لارو کې د ویزو ورکولو باندې بندیز لګولی دی. د افغانستان خلکو له ډېره وخت راهیسې په سرحد ویزې ورکېدل کېدې او یو دم پراتګ د ویزو ورکولو لغوه کېدل لامل دا ښودل شوی دی چې پاکستان کې تروریستي حملې زیاتې شوې دي. د پاکستان چارواکو هغه وسلوال په دې تورن کړی دي چې پاکستان څخه تښتېدلي دي د افغانستان د سرحدي سیمو څخه فعالیتونه ترسره کوي. تر اوسه پوری افغانانو ته په سرحد باندې د پاکستان دیش ورځ ویزه ورکړل کېده، خو دې وروسته به دوی په افغانستان کې د پاکستان سفارتونو او کنسرګریو کې د ویزو لپاره عریضې ورکوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د ننګرهار په غنی خیلو او مامندرې ولسوالیو کې د ګډو حکومتي قواوو په عملیاتو کې دیرش کلی نیول سوي دي. چارواکي وایي د ګټلو سیمو د بیرته ساتلې لپاره ځایي پاتونوال ګماري. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار په دوه ولسوالیو غنیخیلو او مومندره کې د ګډو حکومتي قواو عملیات لتیری وی او نیراهی روان دي. چارواکي وایي دواړو ولسوالیو کې تر دیر شلوي او واړه کلی نیولې دي. د پوز 201 سیلاب قلور دویان جګړن هارون یوسفزی امریکا غږ ته ویل په عملیاتو کې بهرني ځواکونه وایي ملتیا کوي.
کوم کلی باندې چې په دغه د عملیات په لړ تر دې دمه پورې شو ته لای شي دي، یو ډیر کلی باندې دي چې هغه مضبوط دي غنیخی ولسوالی پوری او مومندری صاحب ولسوالی فیاړه لري. موږ چیرته چې د عملیاتونه ترسره کیږي هوایي ملاتړ موږ ځان سره لرو.
هغه وایي عملیات بریالي دي او د سیمې د دایمي امنیت ساتنې لپاره د ځایي پاتونوالو امنیتي پوستې جوړي. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي د ګڼو ځایي پاتونوالو نوي امنیتي پوستې او قرارګاوي کولای شي سیمه خوندي کړي.
عمل به په دغو سیمو کې ولسی پاتون کوونکي جذب شوي دي. لوړاندې دوی به په پښو سیمو کې زبرځش ستره به دغه سیمو کې او په نږدې راتلونکي به د همدغه عملیاتو په ترڅ کې د جلال آباد تورخم لوی لار چوخ نه وخت ستونزې جګېدي تب هم حل شي.
ولسی خلک هم د ګټلو سیمو دایمي امنیت کېدو ته اندېښمن دي او وایي ډېر کله له عملیاتو وروسته وسلوالې ډلې بیا ځلې خپل زاړه سنګرونه رغي. که څه هم په ژمني موسم کې د وسلوالو د جګړې قوت سړیږي، خو امنیتي ځواکونه وایي هغه سیمې چې ونیسي نو بیا ځل پرې کلم وسلوال نشي حاکم کېدی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې په لومړۍ ورځ یوازې یو نوماند لطیف پدرام ځان کاندید کړ او بل نومان محمد حکیم تورسن که څه هم د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته تللی و، خو د دوهم رسیال د نشتون له امله له نوملیکنې پاتې سو. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال حکمت سروش مفصل رپورټ ده.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه نن په رسمي ډول پیل شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د دوو میرمنو په ګډون 23 کسانو معلوماتي بستې ترلاسه کړې. د دوی په خبره نوماندان د جنوري میاشتې تر 20 د نوملیکنې لپاره وخت لري.
هغه کسان چې دوی غواړي ولسمشری ټاکنو ته ځان نوماند کړي، دوی باید مسلمان واوسیږي، د افغانستان تابعیت ولري، د بل هیواد تابعیت ونه لري، قانوني سن یې پوره کړی وي او همدا ډول د 100,000 کسانو تذکیري، هغه تذکیري چې هغه سټیکر شوی وي، سټیکر نمبر باید ځان سره ولري، او 1,000,000 افغانۍ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ضمانت په شکل سره کېږي.
ټاکل سوی و چې ولسمشریزه ټاکنې د روان کال د اپریل پر 6 متر سره سي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د یو لړ تخنیکی ستونزو او ښه تیاری لپاره دغه ټاکنې درې میاشتې وځنډولې، چې ورسره به د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې هم تر سره سي.
په دغه درې میاشتنی ځنډ کې به مونږ اصلاحاتي پروګرامونه تر لاس لاندې ولرو او کوشش به د دې وکړو چې هغه تېروتنې او اشتباهات چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې مې درلودې هغه یو ځل بیا تکرار نه شي، د رای ورکوونکو پولیس کې پوره اصلاحات راشي او همدا ډول د ټولو همکارانو ارزیابي ترسره شي، هغه کسانو چې واقعا ښه کار ترسره کړی دی مسؤلیت په ښه ډول سره پرمخ وړی هغوی مکافات شي، او هغه کسانو چې خپل مسؤلیت په درست ډول سره مخته نه دی وړی د دې تر څنګ چې مزاجات کېږي به او له دندو څخه به میسته کېږي.
نن د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پر لومړۍ ورځ لطیف درام په رسمي ډول نوملیکنه وکړه. بلخوا محمد حاکم تورسن چې په 2009 کال کې هم ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړو، د ولسمشریزو ټاکنو د نوملیکنې لپاره کمیسون ته راغلی، خو د هغه د دویم مرستیال د نشتون له امله یې نوملیکنه بلې ورځې ته پاتې شوه.
کمیسون باید د هیچا په ګټه کار ونه کړي، ټولې هڅې باید د افغانستان د مظلومو او بیچاره خلکو لپاره وي، نه باید د حکومت تر اغیزې لاندې راشي او نه هم د څو زورواکو او رهبرانو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په داسې وخت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه پیلوي چې دغه کمیسون تر دې مهاله د یو دېرش ولایتونو د ولسي جرګې د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان کړې او لا هم د کابل، بغلان او کوچیانو د ټاکنو لومړۍ پایلې نه دي اعلان شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د محل ویش سره سم ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدې په 14 نیټه رسمن پیل کړ. د پروسې د پیل او پر ټاکنو یې د اغیزو په هکله د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ فیفا اجرایي رئیس رشید یوسف امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
د ټاکنو قانون وایي چې د ټاکنو تقویم لږ تر لږه 6 ورځې تر مخه د ټاکنو نیټې باید اعلان شي.
بله.
او کله چې اعلان شي بلغه د نوملیکنې بهیر د کاندیدانو پیلېږي. نو دوی دا پروسه مخکې له مخکې پیل کړه او موږ د دې وار له مخې پیل وسخه اندېښنه لرو. په څو دلیلو باندې دلته ځینې به حکومتي نوماندان وي چې هغوی راځي نوملیکنه کوي، نو په دې کې ممکنه ده چې هغه د حکومت او د ملت لپاره کوم خدمتونه چې باید ترسره شي هغه له لومړیتوب څخه وغورځېږي، او دغه د ټاکنو په اړه کمپاینونه او د ډلو جوړول همدارنګه د خلکو سره تماسونه دا به په لومړیتوب کې راشي چې دا بیا بل بحث لري. همدارنګه هغه نوماندان چې له حکومت څخه د باندې دي هغوی به کله چې امریکا نو کړي سره لوسه به خپل کمپاین باندې پایل وکړي، او د رایو اخیستلو د خلکو د ارادې اخیستل دا به د تجارت په بڼه باندې لکه پارلمان ټاکنې چې هغه رواج شو دا دود به پیدا شي.
دغه زماني فاصلې ته چې تاسو اشاره وکړه انتخابات وزنډیدل، ولې د نوملیکنې پروسه په خپل اولنی تقسیم اوقات باندې پایل شوه، دغه حالات څنګه جبرانیدای شي او که جبران نشي همداسې په خپل حال پات شي نقص څه دی؟
په کار دا و چې دغه بهیر هم ځنډول شوی وای ټاکنو ته، یعنی د حمل په میاشت کې باید دغه پروسه د نوملیکنې پیل شوی وای تر څو د ټاکنو کمیسون څو اړخونه باید سنجولی وای. اول اوس یو لږ تذکیرې دي، هغه د هغو څېړل د هغو جعلي او تصویري معلومول سټیټونو په سټیک شوي دي، دا د کمیسون توان کې نه ده. بل له دغه اړخ نه ما مخکې یادونه وکړه چې کمپاینونه د نوملیکنې له بهیر څخه په غیر قانوني ډول باندې پیلېږي. دا نوماندان بیا په خپل دفترونو کې نه کښېني، دوی په خلکو ګرځي، ولسونه راغواړي، او حتی بیا د تجارت بحث بیا پیلېږي. دا بل اثر دیم هغه حکومتي نوماندان چې د حکومت ادرس څخه راځي ولې په خپل څوکۍ کې پاتې کېږي، هغوی کېدای شي هغه لومړیتوب د خپلو دندو پرېږدي او راشي په کمپاینونو او په ډلو جوړو باندې پیل وکړي. همدارنګه د قدرت او د سرچینو څخه ناوړه ګټه اخیستنه هم کېدای شي یا ناعادلانه ګټه اخیستنه هم د دغه بهیر هغه عادلانهتوب له پوښتنې سره مخ کړي. نو دغه اصلي ستونزې دي.
ځینې نوماندانو ته د ټاکنو د خپلواک کمیسون په رهبرۍ انتقاد کړی دی چې د دوو میاشتو او څو ورځو تېرېدو نه وروسته اوس هم د پارلماني انتخاباتو نتایج معلوم نه دي، نو همدې تېر ته په کاتو د جمهوریت ریاست د ټاکنو تر وخت د په کمیسیون کې اصلاحات راشي خصوصا په رهبری برخه کې. نو ستاسو په نظر کمیسیون په دغه زمانی مقطع کې یا وخت کې څه رقم اصلاحاتو ته ضرورت لري او دغه انتقاد د کمیسیون په رهبری څومره په ځای دی؟
اول پوښتنه هم د کاندیدان ته راجع کیږي چې سره ځای چې دوی بے باور دي او د ټاکنو په رهبری کې بدلون غواړي په عین حال کې دوی راضي نوملیکنه هم ترسره کوي خو دوی که چېرته واقعا بے باور دي نو اول د خپله غوښتنه مطرح کړي او د اصلاحاتو لپاره خپله حق غوښتنه ترسره کړي بعد هغې بیا راشي نوملیکنه وکړي. نو د دوی دغه مذبذبه دریز پروسې اصلاحات نورم متزلزله کوي. اصلاحات ضروری برخه ده ځکه چې اوسنۍ رهبری او مشرتابه له بعد همغه په خپل مدیریت کې ناکام پاتې سو پارلمان ټاکنې تر اوسه پورې اعلان شوي نه دي پایلې او په بل قدم کې دا ده چې دوی د قانون نقص بیرته سره کړی ده. یعنی قانون وایي چې کله کمیشن د ټاکنو قانون د اساسي قانون نقص ته سره کوي دوی عزل رامنځته کېدای شي. قانونی اخن دوی یعنی اوس عزل شوي دي اما دا چې اداري پروسیجر په نه ترتیب کېږي او ولسمشر په دې اړه باندې یا چه پاتی ده یا خپل هغه صلاحیتونه واک نه کار نخلی هغه بیل بس ده.
بله ډیره مننه رشید صاحب کورم ودان.
تاسو نه مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
ترنو ریدونکو پرون د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کانګریس نیو غړو د لوړی مراسم په ځای کړل. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریال ریچارد گرین رپورټ را لېږلی چې پښتو خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
په سپینې ماڼۍ سنا او د استازو په جرګې کې د جمهوري غوښتونکو د دوو کالو د کنټرول نه وروسته ډیموکراټانو د استازو په جرګې کې اکثریت ترلاسه کړی دی او اوس د استازو د جرګې د 415 چوکیو نه 215 ترلاسه کړي دي او سږکال د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې څلوېښت زیاتې چوکۍ هم ګټلي. په دې برسیره د سلو نه زیاتو ښځو هم د استازو په جرګې کې عضویت ترلاسه کړی دی چې په هغې کې د نیویارک الکزانډریا اوکاسیو کورتس د مشیګن نه رشیده طالب او د منیسوټا نه اهم عمر هم شامل دي او دا اول ځل دی چې دوه مسلمانې ښځې د استازو په مجلس کې انتخاب شوې دي. په دې برسیره د بومي امریکایانو نه هم د لومړني ځل دپاره کانګریس ته دوه ښځې راغلي دي. دغه نوی کانګریس اوس سمدستي د حکومتي ادارو د تړلو د مسلې د مشکل نه علاوه د جمهور رئیس د کلنی عواید د مالیاتو او د امریکا د عمومي څارنوال د برطرفه کولو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فیصلې په باب مسایل لري چې کار پرې شروع کړي. په دې برسیره دغه نوی کانګریس به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د روابطو د قضیې په باب هم بحث وکړي. د امریکا جمهوری غوښتن کې اګوند اوس د سنا په مجلس کې 350 او ډیموکراټان 20 چوکۍ لري. لبلې خوا د امریکا غږ یو بل خبریال جیف کستر په خپل رپورټ کې ویلي چې د ماساچوسټ پخوانی گورنر میټ رامنی هم پرون د سنا په مجلس کې د لوړې مراسم په ځای کړل. ښاغلی رامنی په 2012 کال کې د جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید وو مګر د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما ترینه انتخابات وګټل. د 2014 کال نو وروسته د جمهوریت ریاست د مقام د مبارزې په وخت کې هغه په خاغلی ټرمپ باندې سخت اعتراضونه پیل کړل. په تیر هفته کې په واشنگتن پوسټ کې هغه په خپل مضمون کې په خاغلی ټرمپ ډیر سخت اعتراضونه کړي دي او ویلي دي چې خاغلی ټرمپ په تیرو دوو کلونو کې د جمهوریت ریاست د مقام درنښت نه دی کړی. خاغلی ټرمپ د خاغلی رامنی په جواب کې د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي دا بخوي چې مت باید د سرحد د امنیت او نورو ډیرو مسلو ته توجه وکړي او هغه کولای شي چې په دې کې کومک هم وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.89 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په سپینې ماڼۍ کې له مجلس وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د کانګریس ډیموکرات مشران د حکومتي ادارو په پرانیستلو سلا نسول. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي خو ډیموکرات وکیلان د دغې بودیجې له ورکولو څخه انکار کوي. د مطلب نور تفصیل له احمد شکیب دوست څخه واورئ.
د امریکا سرحدي قواو د سشن به پورز له مکسیکو سره په سرحد کې د مهاجرو د مخنیوي لپاره له اوخکی بهونکو غاز څخه استفاده کړې ده. دلته په واشنگتن کې ولسمشر ډونالد ترامپ پر سرحد د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس نه د 5 میلیارد ډالرو مطالبه ته دوام ورکوي. ولسمشر ترامپ وایي چې مرستیال مایک پنس د دغه مبلغ د نیمه برخې د ترلاسه کولو پر سر له هیڅ لوري سره سازش او مصلحت نه دی کړی.
موږ د 15.6 میلیارد مطالبه کوو، نه 2.5 میلیارد، نه چا ویلي چې 2.5 میلیارد. موږ د ملي امنیت پاکله خبرې کوو.
ولسمشر ترامپ د بندو دروازو تر شا په کانګرس کې د دیموکرات ګوند او د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشرانو سره ولیدل. دغه غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر پاس لاغه چې د کانګرس غړي خپل مشران وټاکي، د جمعې په ورځ بیا له قانون جوړونکو سره د مجلس غوښتنه کړې ده. په پام کې ده چې نانسی پلوسی د امریکا د استازو د مجلس د نوې رئیس په صفت وټاکل شي.
زموږ پوښتنه له ولسمشر او جمهوریت غوښتونکو څخه دا ده چې ولې هغه څه نه مني چې تاسو پخوا کړي دي، څو حکومت خلاص او د سرحدي امنیت د مذاکراتو په خاطر 10 ورځې ولرو.
دیموکراتان به نن د استازو د مجلس رهبری واخلي او هغه قانون ته برای ورکړي چې له مخې د سپتمبر تر میاشتې پورې ټولو بندو ادارو ته بودیجه ورکول کیږي. که دغه قانون د سنا مجلس لخوا هم تصویب شي، ممکن ولسمشر یې له منلو انکار وکړي.
هر څومره وخت چې نیسي ودې نیسي، زه چمتو یم. ګمان کوم چې ولسونه فکر کوي زه په حق یم.
د امریکا د فدرال حکومت ځینې ادارې له 2 اونیو راپدې خوا بند دي او څه ناڅه 800 زره مامورین تعطیل او یا هم له تنخوا پرته کار کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، پام وکړئ، د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړه ده.
د سی سی ټی وی په نامه د چین دولتي تلویزیون یو ورستې خبرونه خپل هیواد د دې لپاره ستایي چې نړۍ ته په وسلو سنبال د ډرون الوتکې رسوي. د دې ټکنالوژۍ جوړونکي وایي چې د وینګ لونګ په نامه د دې ډرون سلم موډلې همدا اوس پلورلی دی. امریکا غک لا تر اوسه د دې ویډیو صحت یا سموالی تایید کړی نه دی. د چین د هوایي صنایعو شرکت لیو ډونګ وایي،
زموږ د ډرونونو یوه وړتیا دا ده چې د جګړې ډګر په پرله پسې توګه څارلی شي، بله دا ده چې په وخت هغه اهداف ویشتلی شي چې د وخت له پلوه مهم وي. دغه ځانګړتیاوې د اوسنیو جګړو زیاتره مشتریانو لپاره جالبې دي.
چین زیاتره هغه اړتیاوې پوره کوي چې په مدني ختیځ کې په وسلو سنبال دا ډرونونو لپاره موجود دي. د رایل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ جسټن برونک وایي،
امریکا په وسلو سنبال د ډرونونو د خپلو مشهورو ماډلونو له صادرولو څخه انکار کړی دی، خو چین دغه تشه ډکه کړې ده. د ټکنالوژۍ له پلوه د امریکایي ډرونونو په پرتله د چین د ډرونونو وړتیا کمه ده، خو هر هغه هیواد یې ترلاسه کولی شي چې اخیستل غواړي.
په ایران، ترکیه او متحده عربی اماراتو کې له دغو ډرونونو څخه په هغه حالت کې استفاده کیږي چې د انسان وړونکو ګړندیو جټ الوتکو لپاره خورا خطرناک وي. برونک وایي،
د ایران په برخه کې ویلی شو چې په وسلو سنبال د ډرون الوتکو جوړولو چې زیاتره یې د اسرایلو له زړو ماډلونو څخه کاپي شوي دي، هغه هیواد ته د دې وړتیا بخلی ده چې په عراق او سوریه کې د اهدافو ویشتلو وړتیاوې فعالې کړي. حقیقت دا دی چې د هغه هیواد هوایي ځواک له کاره غورځېدلې، محدود او په هغه آسمان کې له خطر سره مخامخ دی چې د امریکا او اسرایلو په څیر د دښمنو ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
ترکیه، اسرایل او سعودي عربستان په چټکه په وسلو سنبال دا ډرونونو پروګرام پر مخ بیایي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې په هغه بندیز کې به نرموالی راولي چې په وسلو سنبال د امریکا ډرونونو پر صادرولو موجود دی، خو دا معلومه نه ده چې دغه کار به کله وشي. دا رپورټ لیکونکي وایي، که د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راشي، نو دا ښایي په منځني ختیځ کې د دې ټکنالوژۍ په کارولو یوه لویه اغیزه وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د پنجشنبه په ورځ اسرائیلي پوځ په امانا سیمه کې د غیر قانوني یهودي کورنیو د ایستلو هڅه وکړه چې د ځایي خلکو د مقاومت له کبله 40 پوځیان ټپیان شوي دي. په دې هکله پام وکړئ د روی طرز د خبریال جیفری هیلر رپورټ ته.
د امانه د سیمې اوسیدونکو د هغو فلسطینیانو په ضد مظاهرې وکړې چې له لویدیځه غاړې پر دوی حمله کوي. وروسته له هغې چې سره محکمې وویل چې دا ځایونه د اسرائیل د حکومت له اجازې پرته د امانه په سیمه کې جوړ شوي، 2 کاله مخکې پولیسو له یادې سیمې نه 300 کورنۍ وایستلې. پولیسو ویلی د پنځ شمې د ورځې په عملیاتو کې درویشت پوځیان د سیمې د اوسیدونکو لخوا چې اکثره یې تنکي زلمیانو د تیږو په ګزارونو ټپیان شوي دي چې د تداوی لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. اسرائیلی مطبوعاتو د پولیسو له قوله ویلي چې حد اقل درې تنه ځایي اوسیدونکي چې پر پولیسو یې حمله کړې وه ټپیان شوي او اووه تنه نور نیول شوي دي. دا اخوډب هغه وخت پیل شو چې ایالتي محکمې د سیمې نه د غیر قانوني اوسیدونکو د ایستلو فیصله وکړه. د نړۍ ډېر هیوادونه د اسرائیل لخوا په اشغال شوې ځمکه په غیر قانوني توګه د کورونو په جوړولو اندېښمن دي. تېره اونۍ د اسرائیل حکومت په لویدیځه غاړه کې د 2009 کورونو جوړول تایید کړل. تقریبا 15,000 اسرائیلي وګړي په اشغال شوې سیمه لویدیځه غاړه او شرقي بیت المقدس کې ژوند کوي. دا دواړه سیمې د 2.6 میلیونونه د زیاتو فلسطینیانو کور بلل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د کندوز په ښار کې د ترافیکي ګډوډۍ له امله خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په پیاده روانو کې دکاندارانو سودا ایشي او عام خلک له موټرو سره یو ځای په قیر سړک ګرځي. نور حال د ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
په لسګونو لاسي کراچۍ چې ډول ډول شیان پرې خودل شوي د قندوز د ښار په عمومي سړک ولاړې دي. په خوا به دغه لاسي کراچۍ په فرعي سړکونو کې ودرې دي، خو اوس ځکه عمومي سړک ته راوتي چې د فرعي سړکونو څنډې د موټرو د پارکینګ په خاطر ځنګړې شوي دي. کراچیوانان وایي چې په سرایونو کې سودا نه کیږي، نو ځکه د قیر سرک په سر خپل تازه میوه، سبزیجات او نور شیان پلوري. په سرای کې زموږ مزدوري نه کیږي. تیر کال هم په سرای کې ځای را کړی و، سبزیجات یې خراب شوي وو. د ښاروالۍ څو کسو پولیسو له سهار راهیسې یو شمېر کراچیوانان د ښار په کوڅو کې له ډکو کراچیو سره یوې خوا او بل خوا وځغلول، خو اخیر هم پر خپل پخوانی ځای ودرېدل. یو تن کراچیوان فضل چې له سهاره یې د ښار په ټولو کوڅو کې کراچۍ ځغلولې پر ښاروالۍ تور لګوي او وایي 50 افغانۍ اخلي او موږ دلته پرېږدي، که غرغره لري، دار لري او چنګک لري، نو دی وایي چې مادي پرې را وزړی. څوک چې پیسې نه ورکوي هغه ځغلوي، او که څوک پیسې ورکړي د سړک په منځ هم ودرېدلی شي. کراچیوانان د ښاروالۍ مامورین په پیسو اخیستو تورنوي، خو د قندوز ښاروالۍ د خپلو مامورینو لخوا د پیسو اخیستل ردوي. دا چې ولې کراچیوانان د قیر سرک په منځ کې ولاړ دي، یو تن یې داسې دلیل وایي: که یوازې زه وروسته ودرېږم، بل یو زما مخې ته ودرېږي، ټول دې شاته ودرېږي چې زه هم شاته ودرېږم. د قندوز د ښار سرکونه 3 متره پیاده رو لري، چې هغه کې هم د هوټلونو، د کباب پخولو کورې، د دکاندارانو سوداګانی او لاسي کراچۍ ولاړې وي. پیاده خلک په دې خاطر پر قیر سرک روان وي چې پیاده روونه بندي. زلمی د عمومي قیر سرک پر منځ را روان دی. هغه د خپل راتګ علت داسې وایي: د قیر سرک په منځ ځکه را روانم چې کراچۍ او نورو شیانو پیاده رو بند کړی دی، هلته د تګ لار نشته. احمد فهیم د ښار یو تن دکاندار دی. هغه په دې خاطر چې سودا یې وشي او خلک یې سودا وویني، په پیاده رو کې د غوړیو بوشکې او بیلرونه ایښودي دي. که زه خپل مال پیاده رو ته ونه باسم، خلک مال نه ویني او نه یې اخلي. د قندوز یو تن ترافیک محمد قاسم د ښار د بې نظمۍ په اړه خپل نظر داسې څرګندوي:
دا دستکی کراچۍ ډېر مزاحمت کوي، هر ځای درېږي، دغه موږ ته ډېرې ستونزې مسره وي. پیاده روونه غونډې طرف ښاروالۍ نه د تبندونه ایښي دي، پیاده روونه بند دي، خلکو مشکل دي، عمومي سړک ته راځي.
د قندوز ښار تقریبا 50 کاله پخوا جوړ شوی. دغه ښار په هغه وخت کې د 50,000 نفوس په خاطر جوړ شوی و، خو اوس د قندوز د ښار نفوس له 500,000 څخه هم اوښتی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.